په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په اخري خبري غړې کې د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو، په دې غړې کې بعد پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په اړه شوې موافقې، په شمالي وزیرستان کې د پرلت او د پاکستان سیاسي حالاتو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له بوریوال کاکړ نه.
نمړی د مهمه خبرونو سرټکی، د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له طالب چارواکو سره یې په روپیو او افغانیو د یو شمیر شیانو د سوداګرۍ هوکړه کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په اتل ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه اعلان کړې ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به نن په جنیوا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره لیده کاته کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له افغانستان سره یا د تازه میوو په ګډون د شپاړس شیانو کاروبار د دواړو هیوادونو په پیسو د کولو هوکړه کړې ده. د ګمرکونو ادارې پرون په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي چارواکو او سوداګرو تر غونډې وروسته په بیان کې د هغو شیانو یادونه نه ده کړې چې اوس یې تجارت د ډالرو پر ځای په روپیو افغانیو کېږي. بیان البته وایي طالب چارواکو او افغان سوداګرو له پاکستان وغوښتل چې د بانک له لارې دی په امریکایي ډالرو د تجارت شرط ختم کړي او د دواړو هیوادونو په پیسو دی د کاروبار اسانتیا برابر کړي. طالبانو د پاکستان د ګمرکونو د ادارې د بیان په اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,600 تازه پیښې ثبت شوې دي چې ورسره په دې ملک کې د کورونا له پیل راهیسې تر اوسه د ټولو پیښو شمیر له 1,500 اوښتی دی. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا ناروغۍ له کبله په پاکستان کې 23 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه اعلان کړې ده. کمیشن پرون په بیان کې ویلي چې د مارچ پر 8مه بعد د څلورو قبایلي سیمو په ګډون په پاتې ضلعو کې انتخابات وکړي. بیان وایي نوماندان به د فروری له 8مې نیټې څخه تر 11مې پورې خپل اسناد جمع کوي چې تر هغه وروسته به یې د کاغذونو د ارزونې بهیر پیلېږي. کمیشن وایي د امیدوارانو وروستي نوملړ به د فروری پر 15مه خپروي او بیا به ورته انتخاباتي نشي ورکوي. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې یا په هیواد کې د کورونا وایرس 159 نوي پیښې ثبت کړې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر بیگا مشال رړي ته وویل په تیر شوه ورځ کې په افغانستان کې څوک له کورونا نه دي مړ شوی.
له 1215 نمونو څخه چې له هیوادوالو مو اخیستې وي 155 مثبتې پیښې ثبت شوي. 33 کسان بیرته روغ شوي او په تیرو څلورو ساعتونو کې مړینه نه لرو.
د عامې روغتیا له معلوماتو سره سم په 2020 کال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس شاوخوا 1,60,000 پیښې ثبت شوې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به نن په جنیوا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره لیده کاته کوي. دا ملاقات د تاوتریخوالي کمولو لپاره په دی ډیر مهم ګڼل کیږي چې د سختو نتیجو پر خبرداري سربیره داسي اندیښنې دي چې ګواکې روس به پر اوکراین يرغل وکړي. انټونی بلینکن جنیوا ته تر تګ وړاندې ویلي چې له دې خبرو اترو د بریا تمه نه لري. او وروستۍ خبر د لوبو، د افغانستان او نیدرلینډ ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه د وخت په دوحه کې روانه ده. افغانستان نیدرلینډ ته د 223 منډو هدف ورکړی. نیدرلینډ څه شیبه وړاندې د یو لوبغاړي په سر 3 منډې کړې وې. بل پلو د کرکټ د 19 کلن په نړیوال کپ کې نن دوی لوبې ترسره کیږي. په یو لوبه کې به ویسټ انډیز له سریلنکا سره او په بل کې به آیرلینډ له جنوبي افریقا سره بازي کوي. د کرکټ د 19 کلن د نړیوال کپ د جنوري پر 14مه په ویسټ انډیز کې پیل شوی او د پای لوبه بیا د فروری پر 15مه ترسره کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو، د دې غړي تر پای کرا سره وای نو د دې ترڅنګ د ځینو نورو ریپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان د کسٹم اداره وی له طالبانو سره په روپیو او افغانیو د یو شمیر شیانو پر سوداګرۍ موافقه کړې ده. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تر هغې وروسته د پارلماني نظام د دفاع هوډ ښوولې چې په هغه هیواد کې د ولسمشریز نظام په حق کې اشتهارونه خپاره شول.
د 1973 دستور یو داسې دستور دی چې په دې باندې اسلامسټ، نیشنلسټ، سیکولر، لیبرل، رایټ وینګ، لیفټ وینګ د ټولو اتفاق دی.
د شمالي وزیرستان په سپینوام کې په امنیتي عملیاتو کې د خلکو زورونو پر ضد پرلت نن په شپږم ورځ هم روان دي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د حکومت ختمول غواړي، خو د دې پر طریقې د مخالفتونو ښکار دي او بیلابیل نظرونه لري.
مسلم لیگ نون او د پی ڈی ایم نور جماعتونو سي او غدد دي اپري
دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا پلیشن
اپوزیشن تر اوسه پوری وجه تند دي تیار سوی چې موږ راځو اعتماد راوړو.
او عوامي نېشنل ګوند په چارسده کې د باچا خان د تلین اولی منځلو غونډې او نندارتونونه پیل کړي چې موخه یې د نوموړي له مبارزې او فکره خلک خبرول دي.
دلته ما د باچا خان یو کتاب ډېر زیات خوښ شو.
د دې هفتې دلته دا پیدا ده چې لکه بابا چې د کان لپاره ډېرې ستونزې تېرې کړې دي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې ځینې نور رپورټونه هم لرو. له مشال ویډیو سره اوسئ. رازو اوریدونکو، د دې اخري خبري غړي د لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده، او په دې لړ کې پرون پر تورخم د دوانو خواو د چارواکو او سوداګرو غونډه وشوه. د پاکستان ګمرک ادارې تیر ورځ په یو بیان کې ویلي دي طالب چارواکو او سوداګرو غوښتنه وکړه چې د تجارت لپاره د بانک له لارې د امریکایي ډالرو د ورکړې راکړې شرط ختم کړي، او د دوانو هیوادونو په پیسو دې هم د کاروبار اجازه ورکړي. بیان وی پاکستانی چارواکو د دوانو هیوادونو په پیسو د یو شمیر شیانو پر تجارت موافقه وکړه. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو در واکمنېدو وروسته د هغه هیواد بانکي نظام اغیزمن شو. فرهاد شینواره تفصیل لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې چې د جنوري په 6 نیټه د تورخم په صفري نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د دارانو ګډون وکړ، او دوه اړخیزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرمه کړي، او د دواړو ملکونو په ځایي کرنسۍ باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د 1600 سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي، او په ځایي کرنسۍ کې به هم کېدای شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي، نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړه شوې نوې پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته، او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی، او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی، او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلېږي، نو په تورخم کې به یې په کسټم کې تفصیلات جمع کوي. یعنی دې سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکی په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي، او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹریز یا د تجارت او صنعت د خونې ډایرکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه، هغه دغه ټرانزیکشن مسله ده. مال چې اخلی یا یې خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکوې یا په پیسې به اخلی. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې او هلته نه څه شی راغواړې، او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي دوی، په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته ویو او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي، نو فی الحال افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی، او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولي سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمای راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورت یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه،
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یولسو بجو،
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندرې جادوګرې
په یونیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دوهنیمو بجو،
پام کوا
په درینیمو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په څلورو بجو،
سروي
په څلور نیمو بجو. مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د امنیتي عملیاتو پر مهال د خلکو زورونو او ورته د ځاني او مالی زیان او خطو پر ضد احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم روان دي. پرلتوال وایي له حکومت په سیمه کې د امن ډاډ غواړي او د امنیتي عملیاتو پر مهال باید ځایي اوسیدونکو ته تاوان ونه رسیږي. دوی تور پورې کوي چې شپږ ورځې مخکې د امنیتي سرتیرو له لورې پر وسلوالو په ډزو کې یو اولسي وګړی جوبل شو. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي پرون د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل هغه ملکی وګړي په هوایی مرمۍ لګیدلی، او دا چې فوز پوره هڅه کوي چې د عملیاتو پر مهال اولسي وګړي زیان ونه ویني. عمر وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان سپینوام کې ځایي ولس لخوا روان پر لتنن پشپګم ورځ هم دوام لري. غوښتنه کړي چې امن لپاره چې اقدامات کیږي، وسلوالو ضد کاروایی کیږي، نو د عام ولس زورونه دې پکې نه کیږي. دوی تور پورې کوي چې شپږ ورځې وړاندې امنیتي سرتیرو لخوا په وسلوالو باندې ډزو کې یو ځایي کس ژوبل شوی. بل طرف امنیتي چارواکي بیا وایي چې هیڅ عام خلک نه ځوروي. دوی چې د وسلوالو ضد اقدامات پیل کړي نو خلک په احتجاج راوځي. د سپینوام پرلت منتظم او پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عیدرحمن وزیر وایي چې د امن لپاره اقدامات ستایي، خو په وار وار یې د عامو خلکو د ژغورنې غوښتنه کړې.
پرلت ډېر په ساده خبرې دی چې دلته ځینې خلک دفاع وی دي، د هغې بدلول دي چې دا د مینه چین شي، د عامې خلکو نه شناختي کارډ وړې شوي دي، عام هغه نارمل قیدیون چې مثال موږ بې ګناه دي. ریاست چې د امن د ټینګولو د پوره کیم قدم هو خلی میژ عوامې سي ترسپانشته، خو صرف د میژ دا یو خواست وي چې صرف د عوامې د عزت د ژوند تحفظ خلی وشي چې عوام ته تکلیف نه ورسي.
د پرلت یو بلګډونوال حیات وزیر وایي چې غوښتنه عیني او قانوني دي. ډاډ دې ورکړي کنی پرلت باید دوام ولري.
کوم غوښتنه چې میژ دي دغه د عین مطابق دي، ځکه چې میژ د امن غوښتنه کوي، امن غواړي په دغه خوره باندې. عامې غوښتنه دي، ډېر مشکل غوښتنه نه دي، په چار دوچه دا غوښتنه ومنل شي.
یو اعلی امنیتي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه و غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې پرلتوال چې کومې غوښتنې لري دا هغه یې تل خیال ساتلی. کله هم عام خلک نه ځوروي. کم کس چې ژوبل شوی نو 100 کیلومتره لرې په هوایی مرمۍ لګېدلې. دوی وویل چې وسلوالو ضد او یا وسلوالو سره مرسته کوونکو ضد چې کاروایی پیل کړي نو عامو خلکو ته دغه مرسته کوونکي بې ګناه ښکاري، نو ورته په احتجاج شي او ګټه یې وسلوال واخلي. د ولس نه د مرستې غوښتنه کړي. نوموړي دا هم وویل چې پرلتوالو ته اوتمانځای مشران ورغلي، ډاډ یې ورکړی او د یو ولس ته دغه ډاډ په وار وار ورکړی چې کله به هم په عملیاتو کې عام ولس نه ځورېږي. عمر وزیر، مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش. مشال ویډیو نه حساته خبرونه اوري. د کورمه په صدا کې ډاکټرانو او روغتیا پالانو نن په درې مورځ هم احتجاجي پرلته دوام ورکړي او وايي د سیمه رهایشي ځایونه پولیسو او د نورو سرکاري ادارو کارکونکو نیولې دي. خو د کورمه انتظامی مشر ډاکټر افاق وزیر نن مشال ویډیو ته وویل چې روغتیا پالانو د رهایشي سیمو د قبضه ختمولو تر ډاډ وروسته احتجاج ختم کړي، خو په صدا کې ډاکټران او د سیمه اوسیدونکو وايي پرلت لا هم دوام لري. د ډاکټرانو د احتجاج له وجې ناروغي لرونکي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. طارق ورغزی نور تفصیل راکوي.
د کورمه په صدا خار کې د جمعې پرز هم ډاکټرانو او روغتیایي عمله په رهایشي ځایونو او ځمکه مبینه د پولیسو، ضلع انتظامی او نور محکمو لخوا د قبضې پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی له چهارشنبه د صدې په هیډکوارټر هسپتال کې عام مریضان لیدل بند کړي او غوښتنه کوي چې د صحت محکمې پر ځایونو او کوارټرو ناجایزه قبضه دی ختم کړی شي. د صدې هسپتال یو روغتیایي چارواکی محمد ګل وای په رهایشي ځایونو کې له مخکې هغوی پرته دي، خو اوس یې غیر قانوني تعمیرات روان کړي او نور ځمکه ورنه قبضه کوي چې پر ضد احتجاج ته مجبور شوي دي.
سنټرل اے سی یو بنا وکړل سیاره ز خپل سکیورټی د پاره دیوال چتام یره ته خو سکیورټی نه دا خو دیواله برلنو ته په غټ مان باندې وکړل نیمه کلونی دی یو طرف ته دی وایي
په علاقه کې د ډاکټرانو او طبي عملې د استوګنې لپاره جوړ شوي د صدې هیډکوارټر هسپتال شپږ کوارټرې هم هغلته په هاسټل کې درې کمرې د لایف سټاک کلونې ته مخامخ دوه نورې زړې کوارټرې د غربنی روغتون ودانې او د سیول هسپتال پر ځمکه عوامي اډه هغه ځایونه دي چې د صحت محکمې مشرانو په خبره تر قبضو لاندې دي. د یاد محکمې یو مشر ډاکټر امجد وای کچو هم دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډ شوي او د اف سی آر ټول قانون اوس ختم شوی، خو د ضلع انتظامی رابیا لا هم نه ده بدله شوي چې دا ډېره د افسوس خبره ده. ډاکټر امجد زیاتوي ضلع انتظامی ته خپلو مشرانو په رسمي توګه ویلي چې صحت محکمې ته هر څه حواله کړي، خو مقامي چارواکي پر دغه حکم عمل نه کوي.
سیفٹی لیٹر کړه چې الیګل اکوپیشن ته خاتم کا چې دا دی خپل افسار خبرې نه مانی. دې مطلب خدایا دې مطلب خدایا چې وو سپوري د خال اف سی آر نشي کې دي، وو اف سی آر نشته، وو سپور ته چیرې ده.
احتجاج کوونکو دړه ورکړي چې ګلر هایشي زایونو او ازمکو قبضه کوون کې لری نه کړی شول. نو په 23 جنوري به هر قسمه روغتیایي چارې تړي او خپل احتجاج به ټول سبيتا و غزوی. د صدې اوسیدونکو محمد کمال مشال لوډیو ته وایي کچېره د احتجاج جاری پاتې شو نو د مریضانو علاجونه په کېدو کې به لستون سره مخامخ شي،
ځکه چې بیماری زیاتېږي، خلک پریشان دي، تکلیفونه زیات شو. نو له هغه د سمره هم کوټرې یا سمره هم سیول ځایونه نیولې شوې دي یا د دوی کوم ډیمانډ دی ډایرکټر نو دا د زر تر زره پر اکړای شي.
بلخوا د ضلع ډیپټی کمشنر ډاکټر افاق وزیر مشال لوډیو تویلی د هسپتال په احاطه کې ځینې شخصي خلک غیر قانوني قابض دي چې د صحت محکمې لخوا ورته د هغوی د بې دخله کولو ویل شوي او زیاتوي له رهایشي ځایونو قبضه کوونکي د لرې کولو ډاډ تر ملاوېدو وروسته هغلته ډاکټرانو او روغتیایي عملې خپل احتجاج ختم کړی دی. ډاکټر افاق وزیر دا په ډاګه نکړه چې د صحت محکمې په ځایونو او کوارټرو چا قبضه اچولې او بلدا چې هغوی به کله له دغو بې دخله کړی شي. که څه هم د ضلع ډیپټی کمشنر ویلي چې احتجاج پای ته رسېدلی، خو لا هم ډاکټران د مریضانو علاج لا کولو انکاري دي. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
مشال ریډیو او زو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنجاب صوبایي حکومت ته امر کړی دی چې زر تر زره د لاهور د چاودنې په اړه پلټنیز رپورت ور وسپاري. نوموړي دا غوښتنه پرون تر هغې لږ ساعت وروسته کړې چې د لاهور په انارکلی بازار کې په یوه چاودنه کې درې کسان ووژل او تر شلو زیات ژوبل شول. هلته د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار پر ټویټر په بیان کې ویلي چې په پیښه کې ککړ کسان به زر گرفتاره کړي او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. د لاهور د بمی چاودنې ذمہواری د بلوچستان نېشنلیست آرمی په نوم ایوی ډلې منلې، خو د لاهور پولیس وایي لاروخانه نه ده چې برید چا کړی دی. نور تفصیل ګوهر مسید راکوي.
د پنجاب په مرکز لاهور کې د جنوري په شلمه نیټه باندې یو بامی چاودنه وشوله چې پکې درې کسان مړه شوي او په شل نه زیات پکې ژوبل شوي دي. د پنجاب پولیس لخوا خپور کړي شوي یو رپور کې ویلي دي چې د لاهور انارکلی بازار کې د دکانونو مخ کې په یو موټر سایکل کې بم یې کړی شوی و. د دې پیښې په اړه وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پیغام کې د متاثرو کورنیو سره غمزاري کړې ده او وزیر اعلی پنجاب ته ویلي دي چې د پیښې په اړه باندې زر تر زر تحقیقاتي رپورټ ته وړاندې کړل شي. په بل طرف د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار هم په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي دي چې د پیښې ذمہوار کسان به زر تر زره گرفتاره وو او بیا بیا قانون ته مخکې کوو. د پاکستان په بیلابیل ښارونو کې د ترخګرۍ په واقعیت کې زیاتوب راغلی دی. په د تیرو لسو ورځو کې د اسلام آباد په ګډون په پېښور او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو علاقو کې سو سو ځله د ترخګرۍ پیښې را مخکې شوې. د بلوچستان نېشنلیست آرمی په نوم باندې یو ډلې خبریالانو ته لیږلې یو پیغام کې د لاهور د پیښې ذمه داري په خپل سر باندې اخیستې ده، خو په بل طرف د لاهور پولیس دا وایي چې تر اوسه پورې دا واضحه شوې نه ده چې دغه برید چا کړی دی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، لنډې څپې دولس زره یو سره لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ول زر ات سو اتیا کلو هرتز. مشال ریډیو اوری. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د هیواد د وفاقي پارلماني نظام د ملاتړ ژمنه کړې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون یو سیاستوال احسان اقبال د جنوري پر 19 په ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د نظام د ملاتړ په موخه یې پر یو قرارداد د ټولو اپوزیشن ګوندونو د مخکښ سیاستوالانو لاسلیکونه اخیستي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې پر ARY TV د ولسمشریز نظام په حق کې یوه سوداګریزه خبرتیا خپره شوه او پر ټولنیزو شبکو یې هم په حق کې بیانونه خپاره شول. دا معلومه نه ده چې هغه اشتهار چا خپور کړی دی، خو د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري پرون مشال ریډیو ته په استولي پیغام کې ویلي پر دې موضوع څه ویل نه غواړي. شنون کې وایي په پاکستان کې څو لسیزي ولسمشریز نظام وو چې نتیجه یې نه ده ورکړي. ملیحه امیرزاده په دې اړه تفصیلی رپورٹ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د ګډ اپوزیشن ګوندونو غړو د جنوري په 19 د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې یو قرارداد جمع کړی چې پکې ویلي دوی په هیواد کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای ساتلو او د پیاوړي کولو حمایت کوي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند د مسلم لیگ نون یو مخکښ احسان اقبال د شورو په ورځ په ټویټر پاڼه د جمع کړي قرارداد تصویر ورکړی او لیکلی دي چې ټولو اپوزیشن ګوندونو نه پرې دستخط اخیستي. په قرارداد کې ویل شوي چې دا ایوان د پاکستان له اساسي قانون سره سم وفاقي پارلماني نظام د پاکستان د سیاسي نظام اساس ګرځوي. په قرارداد کې ویل شوي چې په پاکستان کې ټول جمهوري قوتونه د هیواد د مسلو حل د پاکستان د آئین سرلوړي حکمراني او عملداري ګڼي. دا ترغی روسته ده چې په پاکستان کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای د صدارتي نظام راوستو کوششونو د غنګوسو پس بحثونه روان دي. د پاکستان په یو شخصي ټي وي چینل ARY د صدارتي نظام په حمایت کې او اشتهار هم خپور شوې دي.
آپ کا ووٹ پاکستان کے ذمہ دار حلقوں کو آمادہ کرے گا کہ وہ ملک میں صدارتی نظام نافذ کرنے کے لیے آئین میں تبدیلی کریں.
د ځینو اپوزیشن ګوندونو غړو مشال ریډیو ته ویل چې ټول مخالف ګوندونه په دې خبره سلا دي چې د صدارتي نظام مخالفت په کوي او تل به د وفاقي پارلماني نظام ملاتړي اوسي، ځکه چې په هیواد کې ورلمخه صدارتي نظام ناکام شوی دی. د جماعتي اسلامي او مشر سینیټر مشتاق احمد خان د جنوري په 19 مشال ریډیو ته ویل دوی په مکمل ډول د صدارتي نظام مخالفت کوي، ځکه چې داغه په خبره دا د پاکستان جغرافیایي سالمیت ته ختمولو یو سازش دی.
د 1973 دستور یو داسې دستور دی چې په دې باندې اسلامیست، نېشنلیست، سیکولر، لیبرل، رایټ وینګ، لیفټ وینګ د ټولو اتفاق دی. هغه کې تا ته یو پارلیماني نظام ترکړی شوی دی. اوس که څوک دا چیری نو بیا د هغه پس د پاکستان کې په یو متفقه عمراني معاهده باندې په یو دستور باندې قوم متفق کول دا به ناممکن وي. زه خپله دې جایزه علم او ما چې نور سینیټر سره هم بیگانه پرون داسې نظر په رابطه کې ما نو که فرض که موږ ګورو که داسې داسې مخې ځي نو بیا به د پاکستان په پارلیمنټ کې نورو خلکو سره زما سلام مشورې روانې وي. موږ به د دې خلاف پارلیمنټ نه آواز کېتو او څوک چې صدارتي نظام خبره کوي او د پارلیمان نظام خلاف پروپاګاندا کوي دا خلاف دستور کار کوي.
په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي نفیسه شاه د زیارت پر ورځ مشال ریډیو تویل د صدارتي نظام راوستو خبره د پاکستان پر آئین او پارلیمان برید دی چې د هغې خلاف باید د پارلیمان هر غړي راپاسي.
پاکستان کې اگر هم تاریخ کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے راتو رات
که د پاکستان تاریخ ته مو ګورو نو هغه چا چې شپه په شپه د هیواد آئین پامال کړی او بیا په ملک تش په نوم یو نظام ور وتپلو چې په وجه نن د پاکستان ولس تومره شاته پاتې دی دا هم هغه تش په نوم ایجنډا ده او موږ ته یو برخه ښکاري. زموږ په اند دا یوه حل شوې مسله ده چې د پاکستان په آئین کې چې د پاکستان د ریاست کومه ډانچه ورکړل شوې چې وفاقي جمهوري او پارلماني نظام دی هم هغه حتمي دی او موږ غواړو چې پارلماني جمهوري نظام نور هم پراخه کړل شي او موږ یې پیاوړی کړو.
په دې اړه مو چې کله له حکومت سره رابطه وکړه نو د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودھری پر واتس اپ مشال ریډیو ته ویل چې په دې معاملې ډېر څه ویل نه غواړي. نوموړي ویل چې د یوټیوب ډېر استعمالونکي هر ورځ نه څه خبر پر خلکو خرڅول غواړي. په داسې کې چې واکمن ګوند خبرونه یوازې ګنګوسي بولي نو بیا تر شا د چا لاس دی؟ خبریال او لیکوال مرتضی سولنګي مشال ریډیو ته ویل
چکل اتلسم ترمیم منظور شو او پارلیمانی نظام لک په خکې دو شو نو د هغه ترمیم مخالفت پیل شو چې د صدارتي نظام خبرې هم تسلسل دی. پر سوشل میډیا هغه ټول خلک چې تشخیص یې موجوده حکمران ګوندې او چې څوک د فوزی اسټابلیشمنت په حمایت کې دي زیاتره هم هغوی داسې خبرې راوړې دي لکه د اتلسم ترمیم مخالفت هم او د صدارتي نظام دا خبره هم. خو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې په عوامي کچه داسې څه جذبات شته. سوک چې د دې نظام خبره کوي هغوی په حقیقت کې په تاریخ خبر نه دي.
د سولنګي په خبره په پاکستان کې عملاً زیاتره صدارتي نظام پاتې شوی دی نو بیا دا کوم صدارتي نظام راوستل غواړي چې دوی یې خبره کوي؟
پاکستان کې 75 سال ابھی ہو جائیں گے اگست میں.
په اگست کې بعد پاکستان 15 اویا کال پوره شي. په دې موده کې تقریبا 950 کال خو عملا صدارتي نظام پاتې شوی دی. د ایوب خان د واک 16 کال وګوري چې یو صدارتي نظام وو. بیا د یحیی خان 2 کاله. بیا چې کله بټو په واک راغلو نو هغه هم اول ولسمشر وو. د ضیاء الحق د 12 کالو مارشال لا ده. بیا د ضیاء الحق وروسته چې کله جمهوری نظام راغلو نو بیا هم عملا صدارتي نظام وو ځکه چې له ولسمشر سره اختیار وو چې وزیر اعظم کور ته ولیږي او یا اسمبلی ماته کړي. تاسو وکتل چې اسحاق خان هغه واک 2 ځله او 1 ځل فاروق لغاری استعمال کړ.
د پیپلز ګوند غړي نفیسه شاه ویل نه پوهیږي چې د دې پروپاګندې تر شا مقصد څه دی. خبریال مرتضی سولنګي د دې د مقصد په اړه د پوښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته ویل چې امیرانه قوتونه دا خوښوي چې اقتدار له یو فرد سره وي ځکه چې له خپلې خوښې سره سم حالات سنبالول او کار ویستل ورته آسان وي. کارپوهان وایي پاکستان یو کثیر الکامي ریاست دی چې لپاره وفاقي پارلماني جمهوري نظام مناسب دی ځکه چې د صدارتي نظام تجربه په هیواد کې همیش ناکام پاتې شوې دي. قانون پوه لطیف افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
آئین کې خدا دی چې د پارلیمنت کار دی. آئین هم بدلولی شي، قانون هم بدلولی شي. خو په پاکستان کې د پخوانا فیوډلي نظام دی. نو پارلیمنت کې دغه خلک داسې قانون نه جوړوي اصلاح راشي. صدارتي نظام مخکې تعین شوی دی، د رئیس 2 کاله کړی دی او بټو 7 سوه کړی وو. هغه نه چلیږي دلته. دلته دغه پارلیماني جمهوریت ډېر ښه چلیږي خو که حکمرانان په کې بېمانی نه کوي او هغوی په طریقه او په اصولو باندې دغه نظام چلوي.
بلخوا وکیل بیرسټر ظفرالله خان د جنوري په 19 په ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې سپریم کورټ وایي فیډرلي او پارلیماني نظام د پاکستان د آئین بنیادي برخې دي او هیڅ آئینی ترمیم یې نشي بدلولی. نوموړي لیکلي چې د هیواد په اساسي قانون کې بدلون یوازې منتخبه اسمبلی کولی شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. بوریوال کاکړ هم په سټوډیو کې موجود دي د خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړی. د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له افغانستان سره یې د تازه میوو په ګډون د 14 شیانو کاروبار د دواړو هیوادونو په پیسو د کولو هوکړه کړې ده. د ګمرکونو ادارې پرون په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي چارواکو او سوداګرو ترغونډې وروسته په بیان کې د هغو شیانو یادونه نه ده کړې چې اوس به یې تجارت د ډالرو پر ځای په روپیو او افغانیو کېږي. طالبانو د پاکستان د ګمرکونو د ادارې د بیان په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه اعلان کړې ده. کمیشن پرون په بیان کې ویلي چې د مارچ پر 8مه به د 4 قبایلي سیمو په ګډون د صوبې په 5 ضلعو کې انتخابات وکړي. بیان وایي نوماندان به د فروری له 8مې څخه تر 12مې پورې خپل اسناد جمع کوي چې تر هغې وروسته به یې د کاغذونو د ارزونې بهیر پیلېږي. کمیشن زیاته کړې چې د امیدوارانو وروستی نوملړ به د فروری پر 15مه خپروي او بیا به ورته انتخاباتي نشي ورکوي. تاکل شوی دا چې د طالبانو یو پلاوی پر بشري مرستو د بحث لپاره ناروې ته سفر وکړي. د ناروې د بهرنی چارو وزارت د جنوري پر 18مه ویلي چې طالب پلاوی به په 3 ورځنی سفر کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر مخنیوي خبرې وکړي. یاد وزارت زیاته کړې چې د طالبانو د پلاوی ته دوی بلنه ورکړې چې د جنوري له 18مه تر 15مه په اوسلو کې د ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو له چارواکو سره وویني. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن به نن په جنیوا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره لیدو کاته کوي. د ملاقات د تاوتریخوالي کمولو لپاره په دې ډیر مهم ګڼل کیږي چې د سختو نتیجو پر خبرداري سربیره اندیشنې دي چې ګواکې روس به پر اوکراین یرغل وکړي. بوریوال کاکړ نمو د مشال ریډیو نه د لند خبرونه واوریدل. زو اوریدونکو د پاتې ریپورتونو طرف ته امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي روسیه ته واضح کړی دا چې د یوکرين تر سرحد اخوا ته به هر راز فوزي حرکت يرغل وبلل شي. نوموړي پرون په یو خبري غونډه کې خبرداري ورکړ چې که ماسکو داسې ونه کړي نو په ویناي سخت تاوان به وګالي. تر دې مخکې د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن هم د یوکرين د کړکیچ په اړه له اروپایي متحدانو سره خبرې وکړې. روسیه وایي پر یوکرين د يرغل نیت نه لري، خو که واشنگتن او ناتو څخه په سیمه کې د پراخو امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې ده. د سفیو الله ستانکزی رپورت.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په ډاګه کړي چې د اوکراین د سرحد پر لور د روسیې هر راز پوځي خوځښت به پر دغه هیواد یرغل وګڼي. ښاغلی بایدن زیاته کړه ولسمشر پوتین ته د ده خبرې واضحې وي.
ما ولسمشر پوتین ته سپین وویل او هغه پر دې پوهیږي چې که د روسیې هر ډول تجهیز شوي قطې له اوکراینۍ پولې ورواوړي نو دا به یرغل بلل کیږي، چې په بدل کې به یې سخت او منظم اقتصادي غبرګون ښوول کیږي چې موږ له خپلو متحدانو سره ورباندې په تفصیل خبرې کړي دي.
بایدن دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له اروپایي متحدانو سره په برلین کې د اوکراین پر بحران خبرې وکړي. انټونی بلینکن پرون د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته خبرلانو ته وویل چې موسکو له ناوړه عواقبو سره مخامخ دی او که پر اوکراین برید وکړي نو د امریکا او د امریکا د متحدانو او شریکانو له چټک او سخت غبرګون سره به مخامخ شي. له بلینکن سره په ګډه خبري غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل څلور واړو وزیرانو پر روسیې غږ وکړ چې د کړکیچ د اوارۍ لپاره ګامونه واخلي. میرمن بایربوک زیاته کړه هر راز تاوتریخجن دریز او نور یرغل به خورا ناوړه عواقب ولري. ټاکل شوی چې بلینکن به د امریکا له متحدانو سره تر خبرو وروسته ژنیو ته ولاړ شي او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره به وګوري. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د روسیې پر وړاندې د دې ټلوالې د غړو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ پرون له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د ناټو ټولو غړو هیوادو څو ځلې دا خبره په ډاګه کړې چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو ځواب به ورکړي. په لویدیځو هیوادونو کې له 2 ورځو راهیسې پر اوکراین د روسیې د احتمالي يرغل پاره د خطر زنګونه کرنګيږي. په دې برخه کې اندېخنې ورسره له هغه زیات شوې چې روسي شاوخوا یو لکه 20,000 روسي سرتیری د اوکراین د سرحد په اوږدو کې ځای پر ځای کړل او بیلاروس ته د پاموړ پوځي ځواک واسطو. موسکو او مینسک وايي دا سرتیری د ګډو پوځي تطبیقاتو لپاره هلته استول شوې دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو او ری د سر صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښوولې او وایي دا بحران چې څومره زور اخلي هومره تر ټولو کمزوري خلک ځپي. دا په داسې حال کې دا چې د سره صلیب د کمیټې د افغانستان څانګې مشر پرون له طالب چارواکو سره ولیدل. هلته ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانانو د ژوند ژغورنې لپاره باید هڅې چټکې شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا ICRC څنګه وایي د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی، پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپلې هڅې پیاوړې کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي هومره زیان تر ټولو کمزورو او بېوسې خلکو ته رسیږي، چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشری مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه وویل
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی او د مشرانو سره ولیدل. په دې لیدو کتو کې هغه ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارۍ او کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ ورسره ژمن یو او همکاري ورسره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان په روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته په کار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوسمهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشري مرستو چارې پرمخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشري بحران خواته ور روان دی. UNFPA پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل مخکې له دې چې اوبله ورخه واوړي موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندویه ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارس د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې ترسره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د 288 میلیون یورو نوې بشري مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانۍ 200 میلیون یورو سربیره د اروپایي ټولنې نوې مرسته ده. ښاغلي بلخي لیکلي دي چې د دې مرستې یوه برخه د ښوونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه ده. په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې د وربند مخته شو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشاله
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدلای شي.
نمشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان حکومت د جنوري په نمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه تګلارې په ډاګه کړې ده چې پکې راغلي چې اسلام آباد د دودیز امنیت پر ځای اقتصادي امنیت ته لومړیتوب ورکوي. په تګلاره کې راغلی چې اقتصادي امنیت له بشري او دودیز امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. حکومت وایي پر سیمه ایز او نړیوال کچ بدلونونو ته په کتو په خپلو امنیتي او بهرنیو تګلارو کې بدلون کوي او د همدې لپاره یې د قومي سلامتیا جامع پالیسي جوړه کړې ده. شنون کې وایي ظاهرا دا تګلاره جامع ښکاري خو حکومت پکې دا نه دی ویلي چې د اقتصادي امنیت باوري کولو لپاره به وسایل څنګه پیدا کوي او شته سرچینې به څنګه کاروي. دوی همداراز پوښتنه کوي چې آیا حکومت به وکولی شي چې په څلورو کلونو کې دومره پراخه تګلاره عملي کړي او که څنګه. پامیر ساحل نور تفصیل لري.
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه پالیسی په ډاګه کړه. وی ویل چې له 2022 زیږیز کاله یې عملي کول پیلوي. وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 14مه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې د دې پالیسۍ یوه مهمه برخه اقتصادي امنیت دی. د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر وپاڼه د تګلارې متن خپور شوی دی چې پکې راغلی چې اسلام آباد غواړي چې اقتصادي امنیت د هیواد د کورنۍ امنیت او بهرنۍ تګلارې مرکز او محور وي. له پالیسۍ سره سم د دې دلیل دا دی چې اقتصادي امنیت له بشري امنیت او دودیز یا روایتي امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د دسمبر په پای کې له کابینې څخه د تګلارې تر منظورۍ وروسته ویلي ول چې د دې جامع پالیسۍ اصلي موخه د هیواد د اوسیدونکو د خوندیتوب، امنیت، وقار او پرمختګ باوري کول دي. د لاهور د مینجمنت او ټکنالوژۍ پوهنتون د ټولنیزو علومو د څانګې استاد ډاکټر ارشد علي ګڼي چې دا پالیسي هر اړخیزه بریښي. نوموړي د جنوري پر 19مه مشال راډیو ته ویل پوښتنه دا ده چې حکومت به په څلورو کلونو کې ټاکلي اهداف ترلاسه کړی شي او کنه.
زما په خیال خو دا پالیسي جامع ده، خو په دې کې بنیادي چې کوم مسله ده هغه دا ده چې په دې کې کوم ډیفرنټ سیزن ډیسکس کړي چې هغه د ملي امنیت خبره ده، هغه د ریجن کنیکټیویټي خبره ده، نو او دا شان دي په دې کې نور هم داسې ډېر د ټریډیشنل سیکورټي او نان ټریډیشنل سیکورټي په کانټیکس کې خبرې کړي دي. نو آیا چې دا په دې څلور کال کې دي چې کولی
د سویټزرلینډ د بازل په سویس پیس څیړنیز مرکز کې څیړونکی ډاکټر فاروق یوسف وایي د پاکستان حکومت د تګلارې یوازې 60 پاڼې په ډاګه کړي دي، نو ځکه نشي ویلی چې دا پالیسي څومره مفصله، جامع او هر اړخیزه ده. خو دی ګڼي چې دا تر یوه حده سمه ده چې اقتصادي امنیت له دودیز او بشري امنیت سره تړلی دی. ډاکټر ارشد علي له نوموړي سره هم نظر دی خو وایي د اقتصادي امنیت پراختیا لپاره خورا زیاتو وسایلو ته اړتیا وي او د قومي سلامتیا د پالیسۍ په متن کې دانه دی راغلی چې اسلام آباد به اقتصادي او مالی ستونزې څنګه هواروي.
آیا د پاکستان سره دومره ریسورسز شته چې هغه دا امپلیمنت کړي؟ ځکه چې اکنامیک سکیورټي کومه د پاکستان وګورو نو معاشي او سره د مونږ تدل د پاکستان کې ډېری مسلې دي، نو هغه مسلې چې دي نو هغه به حل کوي څنګه؟ داغه د پاره کدي وي چې مونږ ریجنل کنیکټیویټي کوو، نو د ریجنل کنیکټیویټي د پاره به هم لکه د سټریټیجیک شیپ یا د سټریټیجیک بدلون ضرورت دی.
پاکستان له څه د پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. همدا لامل دی چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور غوښتو ته اړ شو. IMF په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په څپاندې درو کلونو کې د 6 اربع ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو او د هغه هیواد حکومت ته یې د اقتصادي اصلاحاتو کول وویل. حکومت د 2022 زیږیز کال په جنوري کې نه یوازې د مالیو زیاتولو او پر لسګونه نورو شیانو د ټیکسونو لګولو لپاره د اضافي بجټ قانوني مسوده له قومي اسمبلۍ منظوره کړه، بلکې د هغه هیواد د دولتي بانک د واک او ازادیو پراخولو لپاره هم پارلمان ته یو مسوده وړاندې او منظوره کړه. په اسلام آباد کې د امپیکټ ریسرچ انټرنیشنل په نوم د ناحکومتي ادارې څیړونکی زبیر فیصل عباسی وایي پر حکومت یو لوی انتقاد دا کیږي چې که هغه دولتي ادارې د ریاست له واک او کنټرول باسي نو بیا به د بشري امنیت په برخه کې څنګه پرمختګ وکړی شي.
په وروستیو کې په پاکستان کې ځینې اقتصادي بدلونونه وشول. په ځانګړي ډول د دولتي بانک د آزادیو غزولو قانوني مسوده چې منظوره شوه، نو یو لویه نیوکه دا کیږي چې که ادارې د دولت تر واک لاندې نه پاتې کیږي نو بیا اقتصادي تګلارې بدلون راوستی شي، ځکه چې دولت پانګه یا سرمایه لګولی شي او یو لوری ورته ټاکي. همداراز حکومت د اقتصادي ودې سمت ټاکي، کاري موقع زیږولی شي او خلکو ته کاري مسؤلیت ورکولی شي. نو که حکومت دا کار بیا نشي کولی نو بیا د ملي امنیت تګلاره کولی شي چې بشري امنیت باوري کړي. بشري امنیت د بېوزله خلکو غربت ختمولو او د خوړو مسؤلیت په ګډون یو شمېر برخې لري، نو آیا بیا حکومت دا کارونه کولی شي؟
د پاکستان حکومت وایي په خپل نوي قانوني مسوده کې د دولتي بانک واک ځکه پراخه کړی دی چې په نړیواله کچه په جمهوري هیوادونو کې مرکزی بانکونه په خپلو چارو کې یو لړ آزادۍ لري. د پاکستان د مالی چارو وزیر شوکت ترین د ډسمبر پر 30مه پارلمان ته د هغې مسودې تر وړاندې کولو مخکې ویلي ول چې په قانون کې ځکه بدلون غواړي چې دولتي بانک له حکومتي مداخلې پرته تګلارې جوړې کړی شي. ترین البته زیاته کړې وه چې په مسوده کې دا ویلي چې دولتي بانک به د خپلو تګلارو په اړه د پارلمان اړوند کمیټو ته ځواب ورکوي، نو په دې ډول یې په بشپړه توګه له حکومتي او دولتي واکه نه آزادوي. د امنیتي او نړیوالو چارو استاد ډاکټر ارشد علي زیاتوي په سیمه ییز او نړیوال کچه روانو بدلونونو ته په کتو اړینه ده چې پاکستان د خپل دفاعي، امنیتي او بهرنیو چارو تګلارو لوری بدل کړي. د پاکستان د ملي امنیت تګلارې په متن کې راغلي چې اسلام آباد دفاعي، امنیتي او د بهرنیو چارو په تګلارو کې بدلون کوي. متن کاږي چې د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 زیږیز کال کې پر ملي امنیتي تګلاره کار پیل کړ، او دا چې په دې ګرد بهیر کې له ټولو اړوند وزارتونو، صوبایي حکومتونو، د ګلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر له حکومتونو او پوځي ادارو سره یو شمېر غونډې او بحثونه شوي دي. متن وایي حکومت په دې لړ کې له 1500 څخه زیاتو پوهانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې او مشورې وکړې او بیا یې تګلاره جوړه کړه. متن زیاتوي چې دا پالیسي د پاکستاني ادارو لارښوونه کوي چې له دې سره سم خپلې تګلارې جوړې او عملي کړي. د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو زو د یو بل رپورت طرف ته، د پاکستان اپوزیشن ګوندونه پر دې سلا دي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت باید ختم شي، خو د هغه د لری کولو پر طریقې له یو بل سره اختلاف لري. پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند پر دې ټینګار کوي چې باید د اپوزیشن ټول ګوندونه د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي، خو د پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم په نوم د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو تحریک په اوس وخت کې مخالفت کوي. پښتنه دا چې اپوزیشن ګوندونه ولې پر دې موضوع هم نظر نه دي، جواب یې د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کې اورو.
په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد حزب اختلاف په دوو برخو ویشل شوی دی. یو طرف ته پاکستان جمهوری غورځنګ دی چې پکې مسلم لیگ نواز، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډله، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل پارټي، نېشنل پارټي او ځینې نور واړه ګوندونه شامل دي. بلورتا پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند چې په خوا د اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم برخول د حزب اختلاف په توګه د عمران خان د حکومت خلاف سیاست کوي. په دوو برخو ویشلې اپوزیشن پر دې خوشالا دی چې په هیواد کې د زیاتیدونکو ګرانۍ او نورو تګلارو لکوله باید د عمران خان حکومت ختم شي، خو چې کله د ختمولو د طریقې کار خبره راسي نو د دواړو ترمنځ حلاري بیلی سي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک کامیابولو لپاره 102 ته ضرورت وي چې دا مهال ټول مخالفه ګوندونه په مجموعي توګه 350 زیات غړي لري. پیپلز پارټي دریز لري چې د عمران خان خلاف د احتجاجونو سره سره باید د هغه پر ضد د اپوزیشن ټول ګوندونه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي. د پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي قادر خان مندوخیل د جنوري پر 16 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ادعا وکړه چې دا وخت په واکمن ګوند تحریک انصاف کې دننه اختلافات زیات شوي دي، او که د عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک راوړل سي نو د ده په ادعا کامیاب به سي.
کراچی ایم این اے شکور شاد د بلاول سپم قبله کې ولیاړو، صدیقی د ډیفنس څخه راغلی دی، او عامر لیاقت سیاغت دا ویلی سی مې اسمبلی آیا نی او مجھے لائے گیا. نو دا ګردی خبرې خو پر ریکارډ باندې موجود دي. دی خپل ایم این اے د دوی د منسٹرانو اتحادیانو خو پریز دا خو دی ناراض آ خو دی ټیلیفون ایکسچینج دا نو نمبر یو مار دی سیاغت توسی او دو منټ کې ځان ورسی. نو نیم پی ٹی آئی دی کسان له دوی څخه ناراض دي، اتحادیانو خو پریز دا داغه باوجود چې سلوشت ایم پی ایم این اے لا جنگیر ترین سره دی هغه د دې خلاف ووټ کوي، لیکن مسلم لیگ نون او د پی ڈی ایم نور جماعتونو سي هغه د تیار دي.
خو په اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم شامل ګوندونه بیا د پیپلز پارټي برعکس خبره کوي. د مسلم لیگ نواز د قومي اسمبلی غړی چودری بشیر ویر کوایی چې مخالفه ګوندونه په قومي اسمبلی کې اکثریت نه لري، نو ځکه د پوینا عدم اعتماد تحریک باید وړاندې نسی.
د عدم اعتماد لپاره د اکثریت ضرورت وي. مونږ خو د یوې شیبې لپاره هم نه غواړو چې عمران خان په واک کې پاتې شي، خو د ځان د بېعزته کولو له مخه دا کتل پکار دي چې آیا له موږ سره اکثریت شته.
تر دې وړاندې د پیپلز پارټي او عوامي نیشنل ګوند په ګډون پاکستان جمهوری غورځنګ دوه ځله د اکثریت لرلو باوجود په سینټ کې ناکامه شوی وو. همدا دوه مثالونه دي چې د حزب اختلاف ګوند جمعیت علما اسلام فزرامان ډلې د قومي اسمبلی غړي مولانا واسی د عدم اعتماد تحریک نه راوړلو په حق کې ورکوي.
اپوزیشن تاسو په یاد دي چې د چرمن سیم په خلاف باندې عدم اعتماد راغلی د اکثریت باوجود د چې لس کسو یولس کسو د اپوزیشن غزیات وو. کومو قوتو چې په 2018 کې د عمران خان د راوستو کوشش کړی و هغو قوتو هغه عدم اعتماد ناکامه کړ. بیا د یوسف رضا ګیلانی چرمن جوړ دی، بیا اپوزیشن متحد راوستلی د اکثریت باوجود اکثریت په اقلیت باندې اور بدل کړی دی. هغه په دې باندې کوم قوتونه چې د 2018 څخه د
حزب اختلاف پر فوج دا تور لگوی چې په انتخاباتو کې د درغلوی لاري عمران خان وزیر اعظم کړی وو، خو فوج دا تور ردوی او د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم ټاکنې پاکي او رڼې بللې دي. که څه هم پی ډی ایم او پیپلز پارټي د عدم اعتماد تحریک په اړه جلا جلا نظرونه لري، خو په دې وروستیو کې د دواړو ترمنځ بیا رابطې شوي او پر دې موضوع خبره کړې ده. د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د جنوري پر 12 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویلي ول چې د اپوزیشن مشران به د جنوري پر 15 نیټه په غونډه کې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو موضوع بحث کوي. خو حکومتي وزیران وایي چې په واکمن ګوند تحریک انصاف کې هیڅ اختلافات نشته او اتحادیان هم ورسره ملګری دي. د دوی په وینا اپوزیشن به کله هم د عمران خان حکومت پر راپرځولو کې کامیابه نسی.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
په خبره کې پر هر م جوړاو
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 4 بجې.
عوامي نېشنل ګوند په 400 کې د خدایي خدمتګار غورزنګ د بنسټ ایښودونکو او د عدم تشدد د مبارزې مخکخ خان عبدالغفار خان د تلین منځلو اونۍ پیل کړې ده چې په کې د جنوري تر 26 پورې د بیلابیلو غونډو او نندارتونونو جوړولو تابعیا شوي او د کتابونو خرڅلاو سټالونه لګیدلې دي. غفار خان چې د باچا خان په نوم پیژندل کېده په 16 پیړۍ کې د هند پر نیمه وچه د انګریزانو د واکمنۍ ضد سولې ز مبارزه کړې وه او همدارازې د پښتنو په ټولنه کې د تعلیم دودولو هڅې کړې وې. عوامي نېشنل ګوند وایي د نوموړي د اونۍ لمانځلو موخه خلک د هغه لکار او مبارزې خبرول دي. شبیر احمد جان نور معلومات راکوي.
باچا خان مرکز پیښور کې د خان عبدالغفار خان، باچا خان او خان عبدالولی خان د تلین اونۍ یا هفته نانځلو باقاعده پرانسته د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان وکړه. په دې موقع دوی مشال لیډو ته وویل چې باچا خان او ولی خان د عدم تشدد، د امن، د بنیادي جمهوري حقونو او د تعلیم عام کولو کمې خبرې هغه وخت کړې د هغې نن هم پښتنې خورې او په خصوصي توګه د سیمې ته سخت اړتیا ده.
عمده وخت چې د باچا خان بابا نظریه، سوچ، فکر ټوله دنیا کې تیاری، ټوله دنیا او هر قوت په دغه سوچ روان دي چې پښتون د تیارو ته، انتها پسند ته، دهشتګردۍ ته ودو کی. نو په دغه سوچ او فکر کې واحد د باچا خان بابا او د ولی خان بابا د عدم تشدد او د پرمختګ دا نظریه ده چې د یو ستوري په شان به ان شاء الله دا په دې تیارو کې ځلیږي. په دې وخت د ټولو نه زیات ضرورت نشته ضرورت د دې نظریه دي هر پښتون په دې پیدا او زمنګ دا کار دي ان شاء الله موږ دا نظریه خورکو پښتنو هر کور او هر مزغوت ته د خپل پیغام ورسو.
تاګون زنانه راغله زیبا افریدی وای باچا خان خوشا سکم سر کال وړاندې د زنانو ر تعلیم نه علاوه په هر میدان کې د برخي خبرې کړې وي او عملي پر هم کړې وو.
دا باچا خان بابا نظریه و موږ دغه پیروکار او هغه يم چې کله و هغه خپل شروع چې کړو خپل لور نه کړو خپل بچینا هغه ټیم کې چې دا دغه نو چې هغه ټیم کې تعلیم هغه خپل شروع د خپل بچینا کړو تعلیم په اغلب باندې زنانو ته د زمو پښتون قوم د خپل پښتونو بچو د لور ته پخښیدوګه لور کورل د تعلیم په زیور دی خسته کی
دا بنو سره تعلق لرون کې د دولسم ټولګي زده کوونکو عبدالرحمن وای چې دا سه اونل منزل او دا سه ټالونه دوی ته ډېر کټه تر لاسه کیږي.
دلته ما دا بچا خان یو کتاب ډېر زیات خوښ باته هماري بچا خان کې نام یو واخست او دم ډېر زیات مطلب خدای دې دا رنگ غوي ټالونه وی مطلب هر ځای کې هر فیسټیوال کې دا زمونږ ته ډېر زیات ضروري چې مونږ مطلب مونږ ته پوره هیستوري او پته لګي.
عاطف لونګ چې د بلوچستان سره تعلق لري او زده کوونکو دي وای چې زده کوونکو او بیا ټولنې ته هم د داسې سرګرمو ډېر اړتیا ده.
په دې کې ډېر سبق پروت دی او د دې کتابو او د دې شیانو موږ ډېر څه زده کولی شو. دا هم دلته په دې معاشره په دې خلکو کې ډېر ښه کسب غوره وي. د دې هفتې دلته دا پیدا ده چې لکه بابا چې دي د کار لپاره ډېرې ستونزې تېرې کړې دي او په دې هفته کې موږ ته د بابا د ژوند نه معلومات حاصلېږي.
دا د ونه چې عوامي نشل ګوند هر کال جنوري میاشت کې دا خدای خدمتګار غورځنګ بنیاد اخدون کې باچا خان او د هغه د زوی خان عبدالولی خان تلین په جنوري کې په یو ځای لمانځي. باچا خان د جنوري په شلمه نور لسو اته اتیایم کې او خان عبدالولی خان په شپږشتمه جنوري کال 2008 کې حق رسیدلی وو. عوامي نشل ګوند باچا خان مرکز کې د هفتې منځلو په موقع د سندرو مشاعرو سیمینارونو تابعیا کوي او د انځورونو کتابونو او د باچا خان او د هغه د ملګرو د استعمال سیزونه هم نندارتون لپاره اخو دی وی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دوانیمو بجو،
پام کوا
په درینیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو،
سروې
په څلورنیمو بجو. اوریدونکو مشال ریډیو اوري، وخت شوه د دې وخت د لنډو خبرونو زکه چې د پروګرام د اخري شیبه را رسیدلې دي. بوریوال کاکل توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له افغانستان سره یې د تازه میوو په ګډون د 14 شیانو کاروبار د دواړو هیوادونو په پیسو د کولو هوکړه کړې ده. د ګمرکونو ادارې پرون په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي چارواکو او سوداګرو تر غونډې وروسته په بیان کې د هغو شیانو یادونه نه ده کړې چې اوس به یې تجارت د ډالرو پر ځای په روپیو او افغانیو کېږي. طالبانو د پاکستان د ګمرکونو د ادارې د بیان په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په اتل ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه اعلان کړې ده. کمیشن پرون په بیان کې ویلي چې د مارچ پر 8مه به د څلورو قبایلي سیمو په ګډون د صوبې په پاتې ضلعو کې انتخابات وکړي. بیان وایي نوماندان به د فروری له 8مې څخه تر 11مې پورې خپل اسناد جمع کوي چې تر هغې وروسته به یې د کاغذونو د ارزونې بهیر پیلېږي. کمیشن زیاته کړې چې د امیدوارانو وروستی نوملړ به د فروری پر 15مه خپروي او بیا به ورته انتخاباتي نشي ورکوي. تاکل شوی دا چې د طالبانو یو پلاوی پر بشري مرستو د بحث لپاره ناروې ته سفر وکړي. د ناروې د بهرنی چارو وزارت د جنوري پر 21مه ویلي چې طالب پلاوی به په درې ورځني سفر کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر مخنیوي خبرې وکړي. یاد وزارت زیاته کړې چې د طالبانو د پلاوی ته دوی بلنه ورکړې چې د جنوري له 23مې تر 25مې په اوسلو کې د ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو له چارواکو سره وویني. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن به نن په جنیوا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره لیدو کاته کوي. د ملاقات د تاوتریخوالي کمولو لپاره په دې ډیر مهم ګڼل کیږي چې د سختو نتیجو پر خبرداري سربیره اندېښنې دي چې ګواکې روس به پر اوکراین يرغل وکړي.
بوریوال کاکړو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړو. همدې سره د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونې پرې اورېدلی شئ. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمدالله د خبرونو ویاند بوریوال کاکړ زمونږ تکنیکی همکارا نودیرا او د مشال ریډیو ټول ملګري درنه اجازه غواړو. ښاد و آباد اوسئ.